په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته پایل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې دغه ارزونې مسوده ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوی ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه ده کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بیلابیلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشتد پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیر اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاښ په ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره لوبي ویرنه لري. د افغانستان تیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوځیدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په 80 منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,00,000 زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلي تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاتو سو. دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کوم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد لی پات اسول. اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې سبان د 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوی دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوی ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورن کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو ایستل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي
خړې خاوري دی او بس منګي درې خو بس ګناسې ما شومان را سره دی
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کورشته دی واتس اپ شمیره 00 22 12 14 01 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 22 12 14 15.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپناه لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
لا پاکستان څخه غزنی ته راستنه سوی کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایدادونه پاتې سول او د یې خالی لاسره وستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدایسته ډېر سخت ظلمونه کېدل. کورونه مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډېرو جایدادونو پاتې سول، په ډېرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړل.
جان محمد د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخپل دیار لسکسیزی کورنۍ سره یو ځای غزنی ته راغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لنډمهاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستی دی.
موږ اسناد درلود، دغه مې شناخته ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت موږ ته اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد راکړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان راکړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد راکړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا وینې په دغه نه یې لکولم. زما سره شپږ وو ثبوته د پاکستان پرته ماته ولتان نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه، قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودریږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو د ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه تیر.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لنډمهاله پندغالي ته راغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمۍ د ورور چې سرپناه نه باسو چې کیمه راکي یا بل شی راکي وینې، بعد موږ دا غوښتنه ده د دې خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغوه دی دبلیو پی موسسه ده چې حالا دغه مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارټونه ورکول کېږي چې په هغوی کې وړه سته، په هغوی کې غوړې سته، په هغوی کې غذایي مواد سته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر چې په غزني ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د عمارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت عمارت اسلامي له دغو خلکو سره یې کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزني کې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کېږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو ګنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کېږي.
موږ دونځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیز په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې. لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي، سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدو سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ په نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اخیل راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ بس ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکې ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم. البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ده په کوم طریقه زه د دې حق ورازه کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستی باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزی یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخليږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکی یا دا میرمنه با دا محیط که آمخته شی روابط با پیژنی اگه کم خاص رواجونه چی دا کورنه لیری پا غا با پوشی خو که پزایی دی سره مثلا دیر تون برخورد چی دی سره دی جدی الفاظ تخکار وخصی شی یا هم وحل و تکول رمست شی نو دا سپیسل یا دا خستاری که با دیر خراب شی نو کل چه داری که خراب شی نو جوان کول به دوار طرفونه تا مشکل شی باعث بشی چی دا دی کورنه دا مقدس و دا پاک محیط چه دا لمنز لارشی نو کل چه کورنه لمنز لارشی کل جامعه لمنز زی
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یي نه یې د صحت نه یي. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو والم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړه بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، حتی پام خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر سو احترام شي. خوشبختانه د سکورنی سره زه اوس ماشنایم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. گذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، ترکم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن یې د هغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله روانه کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه یې، خوشحالي یې، محبت یې، لورینې یو بل ته یې، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم. قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهېږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې، یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالی چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري، دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثر پلانونه ته نیسي، دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي، نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي مثلا پردې کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی، بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوښ په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه مني په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان مني، دوی ظلم مني، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې، یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال ورته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شر دا ده چې دغه حقوق واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواخې دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره ومني، ځکه غوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پریښودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ، دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو وګورئ لومړنی دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو او کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله، د انګور راغله، ما ورندار راغله، په دې مرج ده ما غلام شوه، دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړ. یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېر سپک ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېر د علم په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني، مثلا خواخې خپل حقوق پیژني، همدغه چې دا خپل کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پیژني، خاوند خپل حقوق پیژني، زوجین حقوق چي دي، نو هیڅ کله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوان کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا یوازې د دې خواله ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دینه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه د حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ نه د میرمن د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړلې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاثر کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندې سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416401 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صفای په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وکړو
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی اول دې ترازو چې واجبیت چی شه ده په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده په انګیانو باندې نه زما هدف اولادونه دي اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته مختص اولادونه ته هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي د دوی حقونه ور باندې واجب دي او اسلام په دې باندې واضح لید لري واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکي وکړئ او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته د مور پلار سره احسان او نیکي او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري او هم په قران عظیم شان کې هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې په نظریاتو کې په فتواو کې دا ټول هغه شوی دي تشریح شوی دي دا موضوعات او کاملا ځای شوی دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې هدف مې د لور نه ده هغه لونه چې واده شوی دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده په انګیانو باندې کله چې د خواخې او خسر مسله مطرح کیږي په دې موضوع کې خواخې او خسر د مور پلار حیثیت لري لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنی ده چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد نکاح کې دغه حراموالی په عقد نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخ خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې افغانستان کې بالخصوص دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمت، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي یا دوی په کولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده. ورباندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخ خسر سره او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د میرمنې مسؤلیت ده، واجبه ده. اما د کور کارونه دا په میرمنې باندې واجب نه ده، دا په میرمنې باندې واجب نه ده. او که چېرې میرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم مکوله یا زما په واسه پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله ترسره کړي او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادات زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفاً اخلاقاً دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونه ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل دي، د خواخ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت
سره کیه او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخی خسر دي، لخپل انګور سره داسې چلند نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغه تک په دې رڼا واچوي چې خواخی خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري، نو مور پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده واده شوې ده خپل خسر کره، هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسیږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي یوه انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري، ورته ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجبه ده د خواښې خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کچېرې یوه کورنۍ باسواده وي، کچېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دوی ته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دوی ته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا.
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپله کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواف خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسرې د مور پلار حیثیت پیدا کوي، او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواښې خسرې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه، او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده کې مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي، دا مسائل ورته تفهیم کړي. کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري، او ته باید ډېر درناوی حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي، هغه خویندو ورونه ویل کېږي، او که خواښې خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي. نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق هغه که د انګور له خوایي یا د زوم له خوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي، او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، ترڅو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات یې لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند یې په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند یې په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه حق پاخې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلود. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زه نه ملامتوم، مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی ډېر لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، که دې ته راسو چې خواښې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي له لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلي او بالاخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند، خپل ټول خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغه سي وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده او بالاخره دا ورکوي بل چا ته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسر ته مې او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کېږي خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کري هغه بری دي، زمونږ پښتو متل ده چې څه کري هغه بری دي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو گناهونو نه یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دوی جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.